السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجول بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کو. خود د دې ترڅنګ 19 خبرونه د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو در سم وخت کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن اورو.
روم د مهم خبرونو سر ټکی د پېښور د پولیسلاین په جماعت کې په پورنی ځانبندګي برید کې د مو شمیره زیات شوه. د کوهاټ په ډیم کې د کشتۍ ډوبېدو له کبله د مو شمیره 250 ته رسیدلې. او د ملګرو ملتونو لول پورې پلاوی وايي هله دا چې طالبان به ښځو ته د کار اجازه ورکړي. او د خبرونو تفصیل پېښور پولیس لائن په جماعت کې د پورنی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 290 ته رسیدلې. د ژغورونکو ادارې یو یو دوه ویاند بلال فیزین مشالې ډوته ویل چې په وجل شو کې زیات شمیر د پولیسو دی چې افسران هم پکې شامل دي. د خیبر پښتونخوا د نگرانی کابینې وزیر محمد علی شاه مشالې ډوته ویل چې امنیت یې لومړیتوب دی.
ظاهر ده چې زمونږ اول ترجیح چې دی هغه امن او امان دی. نو مونږ چې نن اولنې میټینګ زمونږ کیږي نو ظاهر ده دا نه خوشګواره واقعه ده. زمونږ پرایورټی دا و د نگران سیټ اپ وفاق او څونه ادارې چې دي چې دا د ګلونو خار چې دی بیا د بمونو خار جوړېدو ته به نه پرېږدو انشاءالله.
دا ځانمرګي برید پرونه د ماسپښین په مانځه کې شوی و. ترکی طالبان پاکستان ویلي چې دوی په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. په افغانستان کې طالبانو حکومت هم بیګا په یو بیان کې د پیښې غندنه کړې او دا یې د اسلام خلاف عمل بللې. چا تر اوسه د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې ترهګري اوس هم د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده. نوموړي دا خبره بیګا له پېښور تر ستنېدو وروسته پر ټویټر لیکلې ده. نوموړي د پېښور د پولیس لائن په جماعت کې په پورنی ځانمرګي برید کې اوختي مرګ جوبلې ته په اشاره لیکلي چې د غمځپلو کورنیو درد په الفاظو کې نشي بیانې دي. شهباز شریف زیاته کړې چې د وژل شوو ټپي شو کسانو له کورنیو سره ژور غمرازي څرګندوي. دا له هغو وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر پرون ناوخته پېښور ته ولاړل او هلته په پولیس لائن کې د یادې چاودنې په اړه معلومات ورکړل شول. د خبر پښتونخوا د کوارډ په ډیم کې د کشتۍ ډوبېدو له کبله د مړو شمیر 250 ته رسیدلې. د ژغورونکو ادارې یو یو دوه د کوهاټ ضلع ویان جواد خلیل مشالې ډوته ویل چې د مړو شمیره له هغې وروسته زیاته شوه چې نن 21 نور مړي له ډیم څخه راوستل شو. د ده په وینا تر اوسه یې شپږ 50 تنه راایستلی چې څلور پکې ژوند دي او نور ټول مړه شوی دي. جواد خلیل زیاته کړه چې یو تن لا هم ورکت او لټون یې روان دي. د کوارډ په تندا ډیم کې دا کشتۍ د یک شنبه پورز ډوب شوی و. په ډوب شو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې هغه زده کوونکي دي چې د سیل لپاره هلته ورغلي وو. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو لیده کاته کړي. پاکستان استازي محمد صادق پرون ناوخته پر ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټامبس چره یې په لیدو کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه ژور بحث کړي. محمد صادق په وینا د افغانستان له لنډمهاله حکومت سره د ښکېلتیا او له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د پاکستان همکاري په ډاګه کړې ده. دا براسیال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټامبس د جنوري له 9 د فروری تر 4 د پاکستان جرمني او سویټزرلینډ په سفر دی. د ملګرو ملتونو لول پورې پلاوی وايي هله دا چې طالبان به ښځو ته د کار اجازه ورکړي. دا خبره د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د جنوري پر 1 ناوخته په نیویارک کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي پر دې مهال افغانستان تر دې سازمان او نورو مرستندویو موسسو د مشرانو د سفر تفصیلات له خبریالانو سره شریک کړل. مارټین ګریفټس وویل افغانستان تر تېر اونۍ د سفر پر مهال د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو او د رئیس وزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو د حکومت له 9 مشرانو سره ولیدل. ګریفټس وویل د دې سفر هدف په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لرې کولو ته د طالبانو هڅول او جنکو ته د زده کړو کار د اجازه ترلاسه کول وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. د اسرار العالم مومن خبرونه تاسو اوریدل، په خبرونو کې هم تاسو اوریدلې وی چې د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو په شمیر کې اضافه شوې ده. دا وخت موږ سره زمو همکار غلام غوس په ټلیفون دی. غلام غوس، کا اوریدونکو ته وایي چې آیا د غلط چارواکي څه وایي چې په پرونی ځانمرګي حمله کې چې کوم کسان وشل شوي دي د غیش میرا څومره ته ورسېدله؟
جی بالکل انیسا، دا برید چې کوم پرون شوی و په هغې کې د ژغورنې یا د ریسکیو اپریشن چې کوم و نو هغه لږ ساعت مخکې تقریبا پای ته ورسېدلو. او اوس چې ما د ریویلینګ هسپتال چې کوم ویان دی محمد عاصم د هغه سره خبرې اترې وکړلې، نو هغه مشال ریډیو ته نه اتیا کسانو یعنی د یو کم نوي کسانو د مړینې پخلی وخړو، خو لکه ځینې بیا نورې رسنۍ چې دلته دي نو هغې دا د مړو شمېره د دې نه هم زیاته ښودلي ده. خو به هرحال مونږ خو به اورېدونکو ته هماغه وایو چې کم د مونږ سره په خپل باندې د هغې دغه دی که نه، نو دغه
هسپتال چارواکو چې څه ویلي دي بالکل
یو کم د هسپتال چارواکو ځکه چې کم مړي د هغې نه راویستل کېدل او د خپل میکانیزم لاندې به هم لرېډینګ روغتون ته وړل کېدل او هغې به د ځان سره شمېرې دغه کولې. بیا په هغې کې په دوه کسان دي وو چې په زخمیانو کې چې کوم زخمیان شوي تقریبا د 150 نه زیات زخمیان د پرون نه راوړل شوي وو دې هسپتال ته، نو په هغې کې بیا دوه نور دوه په دې ټولو مړو کې دوه کسان دي وو چې هغه زیات ټپیانو یعنې چې کوم د اندېښنې وړ وو د هغې روغتیايي وضع، نو هغه دوه کسان په هغه هسپتال کې دغه شوي وو پاتې شوي وو. نو دغه پکې دی دا نو ټول یعنی دا واټیا کسان چې کوم دي کنه یعنی دا درینه دا معلومیږي چې دا پیښه دا 14 نه چې کوم نه دا زونه دومره زوره وو چې واټیا کسان هم په دغه ځای کې چې بیا د ملګري نه راشي یو لاندې شوی یا په وخت چې دا وګړه هسپتال ته راوړل شوی پرون، نو هغه د مخ کې نه یعنی وختون ته د رسیدو نه مخ کې چې کوم نه په دې پیښه کې وفات شي، ځکه په لري لري هسپتال کې صرف دوه کسان چې کوم دي کوم ټپیان دي هغه د تر دې دمه دغه شوی دی. البته ځینې نور کسان اتلس کسان دي چې د هغې روغتیايي وضع اوس هم د اندېښنې وړ ده، خو هغه دغه د هغې علاج او درملنه په هسپتال کې چې کوم دي نو روانه ده. بیا په دې باندې د سیاستوالو لخوا او د چارواکو لخوا هم ډېر غبرګونونه راغلی دی که تاسو سره وخی نو هغه هم شریک کو.
سیدا که تاسو وایي د غلط ځکه چې دین وړاندې خو د پاکستان وزیر اعظم او دغه سي د فوج مشر چې دی هغه خپل بیانونه ورکړي دي، خو که د خیبر پښتونخوا چارواکو سویلی نو هغه وایي
بالکل دلته د خیبر پښتونخوا د چارواکو سره د یو صوبایي وزیر سره خو مونږ خبرې اترې هم کړې وې. هغه دا ویلو چې محمد علي شاه چې څنګه نگران صوبایي وزیر دی نو چې دا وپاک او شوبو په شریکه د دې راکې، خو دلته چې کوم نور سیاستوال دي لکه وختي لریډینګ روغتون ته د جماعت اسلامي امیر سره راځل کاغلی او هغه دا ویل چې دا د سکیورټي ادارو ناکامي ده او دا د حکومت ناکامي هم ده، یعنی د وفاق او د شوبې د دوه حکومتونو یا چې تیر درته کوم نه وو حکومت او بیا په تیر حکومت باندې په سینټ کې نه ده زره باندې ډېرې زیاتې دغه کړي دي نیوکې کړي دي چې لکه د تیر حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان یا د راهي سره د وسوالو سره کوم مذاکرات شوي وو، نو په هغې باندې نیوکې کړي دي چې د هغې پارلماني کمیټې د لاندې پارلماني پلټنې پارلمان دې د هغې دغه وکړي پلټنې وکړي، ځکه هغه دا د میار زاده باندې په وینا باندې چې د کپزرګونو چې کوم وسوالو هغه هم دغه د مذاکراتو پر مهال چې کوم ټیم کې د تحریک انصاف دغه حکومت په مرکز کې مو دلته مو، نو هغه را دغه شوی یا که په مرکز کې دا ختم شوی نو دلته په شوبو کې دغه حکومت نو په هغې باندې هغې دغه دغه کړي دي نیول کې کړي دي. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر چې کوم په دې کې دغه کړی ټویټ کړی دی نو هغه خبره کړې ده چې د کوم ټولې دغه ادارې دي نو هغې دې دغه همکاري زیاته کړي، یعنې د هغې په منځ کې کوآرډینیشن د دې لپاره زیاتول پکار دي. دغه شان چې بیا ځینې سیاستوالو د ترګرایز نېشنل اکشن پلان چې په پېښور په ارمی د بلیسکول د دې دوشته شم نکاتي کم پلان جوړ شوی او د هغې خبرې کړې ده شیر رحمان چې کومه دغه ده د پیپلز ګوند سیاستواله ده او په حکومت کې هم وسوته وزارت ورسره هم دی، نو هغې دا خبره کړله چې په نېشنل اکشن پلان باندې دغه روان عمل
سمه
ده دې د مخي نور د لپاره کڅوم بیا په دې کې د مطلب دغه د وزارت ربانی د طالبانو سره د مذاکرات او دغه خپلې د تحریک طالبان پاکستان بیا په دې اړه چې کوم بیان وکړي دې جاری کړی دی په دې کې هغه د دې چې دې دغه سره د دې واقعي سره د دې تعلق نشته او دا یې نه کوي.
سمه د ډیر مننه د معلوماتو را کول او ریدونکو د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شو شمیره اوس لږ تر لږه نه اتیا ته رسیدلې ده او د دې پیښې ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په خیبر پختونخوا کې له تیرې سمودې راهیسې وسلوالو بریدونه ته زور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو د بد امنۍ پر ضد پراخ احتجاجونه کړي او ریاستي امنیتي ادارې په دې تورنې کړي دي چې د وسلوالو په فعالیتونو یې سترګې پټې کړي دي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته ژمن دي. زموږ همکار داود خټک د امنیتي حالاتو په اړه په خیبر پختونخوا له نظر لرونکي خبریال او شنونکي شمیم شاهد سره مرکه کړي.
شمیم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د حالات پسې لګیا دي نور هم خرابېږي که څنګه؟
مننه، زه خو چې حالات به نور هم خرابېږي د هغې غټه وجه دا ده چې زمونږ کمی قواوې دي که هغه پولیس دی که هغه فوج دی، په هغې کې هماهنګي نشته، په هغې کې رابطې نشته، په هغې کې د کوارډینیشن نشته. نو په دې وجه به دا کېږي. دا یو دویمه خبره دا ده چې د حکومت هدف نشته. د خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو د هغوی د وفاقي حکومت سره د مرکزي حکومت سره روانه وه، پره جنبه ورسره اختلاف ورسره، نو د دې ترمنځ څه داسې کوارډینیشن نه شوې، پیسې رابطې نه وې شوې، نو ځکه دا د هغې نه طالبانو پیدا هم چته کړه. اوس هم داسې حالات دي، اوس هم دا ده چې د قواو ترمنځ هم نشته، د حکومتونو ترمنځ هم تفاهم نشته. د هغې په وجه باندې دا قسمه د پیښو نور هم امکان شته.
او شمیم صاحب، په داسې حال کې چې په قبایلو کې یعنی د وسلوالو حملې هم روانې دي، بیا د لکی مروتو غونې په ځای کې اپریشن هم کیږي، ډی آی خان شو، بنو شو، ټانګ شو، اته چې پیښور او نوخار او مردان هم د دینه بار نه دي، نو بیا ولې د دومره یو حساس ځای د سیکیورټي ولې مضبوطه نه کړی شو؟ دا خو د سیکریټ سره نږدې دی، د وزیر اعلی هاوس سره دا نږدې دی. داسې
مننه، دا تاسو بالکل په دې باندې داسې شک نشته چې دا یو ډېر حساس دی او یو ډېر ګیر چاپېر د دې نه پولیسو ولاړ دي. دا چې کینټ ایریا ده، دې ته د شناختي کارډ څوک دننه تللی نه شي. نو زه دا وایم چې دا څه شی دي، نو دا پولیسو والا په خپله چارواکي وایي چې او دا بالکل چې کوم دینه دا زمونږ د سیکورټي لیفس او دغه دی دا د غفلت یو دغه دی واقع ده. نو هغه په خپل هم دا د دې تصمیم وي او موږ هم دا وایو. خو دا یو خبر ده چې طالبان همیشه تن له دا داسې ځای په نښه کوي چې هغې کې هغې ته وردن نه شي. نو زما اندازه دا ده چې دغه شان یو خدا کېدی شي چې پولیس والا هم د غفلت نه کار اخیستی، بل طالبان هم
نو شمیم صاحب، تاسو د خبرې نه اندازه دا کیږي چې یعنی سیکیورټي ادارې په یو طریقه سره کمزوري دي، آیا دا وسلوال دومره مضبوط شوي دي چې دوی اوس د پولیس لاین غونې ځم په نخښه کوي؟
ګوره، دا خو چې کوم دی، نو دا وسلوال چې پاکستان ته واپس د افغانستان نه راتلو، نو دا خو چاره اوسي هغه خلک اوس د اقتدار نه لاړو، خو دا خلک یې واپس کړي نه دي. زما مطلب چې کوم دی، نو تیر حکومتونو کې داسې خلک وو چې د هغې په دغه باندې دا خلک راغلي دي.
او شمیم صاحب، څه فکر کوئ چې د سیکیورټي ادارو خاص کر د پولیسو دا مورال باندې به دې سره څه اثر پرېوځي؟ په پولیسو باندې اصلا هر ځای کې حمله روانه ده.
زه دا وایم چې د پولیس باندې خو ادب ذکر کیږي، پولیس په مخه ذکر چې هغه کوشش دا کوي چې دا پولیس ولا کمزوري شي، چې دا عام وګړي هغه ته آسان شي.
او شمیم صاحب، تاسو د حکومتونو خبره وکړه کنه، نو اوس خو هغه حکومت لاړو، اوس خو یو بل حکومت راغلی، نو دی ولې داسې یو پلان نه تیاروي؟
اوس دلته خو نو هفته نه ده پوره شوې، وزیر اعلی خو شوګن پورته کړی دی، کابینه هم ټاکلې ده، خو زما اندازه داره چې رضایي او د وفاق ترمنځ تر اوسه پورې رابطه نه راشي.
او په مرکز کې چې شمیم صاحب کوم حکومت دی، نو آیا هغه تر اوسه پورې د تذبذب ښکار دی، یو اقدام نشي کولی که نه؟ هغه څه پلان لري؟
ګوره، غټه مسله داره په پاکستان کې، غټه مسله داره چې په پاکستان کې دغه طالبانو سره ډېر غټې غټې ادارو لاس شته، په دې کې څه شک نشته. او د دغه چې تر څو پورې دغه لاسونه کټ شوي نه، دغه رابطې ختمې شوي نه، تر هغې پورې به طالبان نه، طالبان ترهګر وي.
او شمیل صاحب اخیری پوښتنه زما دا ده چې د دې هر څه یعنی دا قسم واقعیات کیږي بیا چې په سیاسي توګه باندې یو فیصله کوو هغه خبره مخې ته ناراضي چې یو کره فیصله وشي نو یو اخیری فیصله وشي نو د دې په عام خلکو باندې څه اثر کیږي؟
عام خلک بالکل هغه خو بالکل هغه خپل څوک هم نشي کولی خپل حفاظت هم نشي کولی لوز چې موږ راتلو په دې پیښور کې بالکل د قیامت نخي ټول سړکونه بندې خلک خفه دي نو عام خلک ظاهره خبره کې تر هغه ته خو کیږي نو پاوې کې تشویش نور زیاتېږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او ریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د اتوار په ورځ کیشته ډوبشه وا چې پکې چارواکو لومړی ویلي وو چې یو ډېر کسان پکې مړه شوي دي. دا وخت موږ سره زمو همکار طارق اورگزی په ټلیفون دی. طارق اورگزی کداره ته وایې ځینې داسې رپورټونه هم دي چې په دې پېښه کې هم د مړو شمېره زیاته شوې ده. تاسو چارواکو کې څه وایي چې اوس د دې کښتۍ ډوبېدو په پېښه کې تر اوسه څومره کسان مړه شوي دي؟
او بالکل دغه په 9 جنوري چې کومه کښته د کوهاټ په تند ډیم کې ډوبشي و په هغه کې تر دې دمه شپک 50 تنه لوبو چې کوم دی غاره وستر شي او په راستل شي کې چې کوم دی 250 مړي دي او څلور ژوند دي. د نه پر از یعنی نن یو ویش مړي چې کوم دی راوستل شول 15 چې کوم دی هغه د اتوار پر از راوستل شوی ول چې پکې 15 ژوند دی ول او په 15 کې یو تن پرون پرختون کې ساور کړه او د ګل پر از شل مړي راوستل شوی ول او داسې د مړو شمیره چې کومه ده هغه 250 تر رسیدلې ده. او دا ټول معلومات چې کوم دی مشال لري ته په بیړنیو حالاتو کې د ژغورنې د کارونو اداره چې کومه ده ریسکیو 1122 1122 جواد خلیل ورکړه. هغه ویل چې کوم د ډوبشیو کسان دي دا غو دروستلو لپاره لا هم چې کوم دي هغه عملیات روان دي او د هغه په خبره چې کوم دي یو تن اوس چې کوم ډوبشیوی دي پاګه کې یو تن هغه بدرک دي. مال جواد خلیل او پختل چې پرون تاسو ووش کسان بدرک خودلی ول نو یو وشتا ووش کسان تاسو بدرک خودلی ول نو یو وش چې ملوش ول نو داسې شپک کسان بدرک جوړیږي. نو هغه په جواب کې ویل چې دوی کله فګر راغون کړلو او چې کړل نو سره دوش کسان چې کوم دي هغه بدرک او سره راتلل دغه شان یو وش ملوش ول او یو هم بدرک
دي.
پمړو کې د کښته چلوونکو او د مدرسې محتمم نه علاوه نو ټول ماشومان دي د هغوی عمرونه چې کم دي هغه شپږونه واخله تر 1900 پورې خودلې کیږي او دا ماشومان چې کم دي دا د میرباس خیل مدرسې د کوونکو ول چې د سیل لپاره تان ډیم ته ورغلی ول او دا تان ډیم چې کم دي د دوه لارې ورغلی دي یو کوهاټ بازار نه ورغلی او بل په کاغذو ورغلی دي. او په کښته کې چې کم د لکوهاټ چې کوم د غتان د ډیم دی د دې ته تقریبا شاوخوا 10 کیلومتره لار جوړیږي او دغه ډیم ته اکثره د سلګری لپاره ورزي او بیا په کښتیو کې سوریږي. په دې کمې کښتۍ چې ډوبشوي په دې کې 12 پورې کسان رتلل خو چې دغه کې 50 د ریسکو 1122 ولا مونږ ته وویل چې 50 کسان په دغه وخت په دې کې ناست ول. پاکستان کې ناس کسانو یو هم داسې نه و چې هغوی ته لایف جیکټ اور اچولې شي او دغه د سټیم چې دغه کې دلته پاکستان کې درې لایف جیکټ سہولت موجود وو خو هغه هم داسې ټمپراتور او چا چولې نه و. او پاکستان کې سوارو ماشومان چې کوم ماشومان سره دوه غټ تنان موجود ول یو کښته چلوونکو چې هغه د هغه مړې نن ملو شولو او د هغه زویم په دې کې مړ شوی دی او دوه ورونه هم هغه مړ شوی دی او بل محتمم دی چې هغه لوبو تر رويستلو پس په هسپتال کې پروت دی. او پاکستان کې چې کوم سوارو تنانو تعلق دی د دوی د ډیم سره نږدې چې کوم شاوخوا کلی دي د هغوی سره دی، او تاند ډیم چې کوم دی دې ته ډیر خلک راغلي دي، او چې کوم ماشومان له اوبو راوبستل کیږي هغه اول ډی ایچ کیو اسپیتال ته وړل کیږي، او بیا هغوی هلته نه چې کوم دی خپل خپلوان ترلاسه کوي. دا چې کوم نوي کسان یو شمړی دي هغه هم له اوبو چې کوم دی هغه راوستل شو خپل خپلوانو ترلاسه کړل. او تاند ډیم چې کوم د لاتان ډیم چې کوم ماشومان د رويستلو لپاره په دې عملیاتو کې یولس کشتیانې په عملیاتو کې برخه اخلي، چې پکې د پاکستان آدمی ځواک پنځه دي، او شپږ چې کوم دي دا د 1122 ریسکیو 1122 دي، او پنځه ایمبولنسي ولاړې دي، او یو شمېر لمبوزن چې کوم دي هغه په دې کې برخه اخلي. ممکن دي چې دا کم یو تن هغه شوی دي دا هم زر ته زره ملو شي.
ډیره مهرباني طارق اورغزی د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو زم د همکار طارق اورغزی نه اوریدل چې د خبر پښتونخوا په کوارټ کې د یکشنبه پر ورځ د ډوبې شوې کښتۍ کې چې کوم کسان مړه شوي دي هغې شمېره چې دا هغه 250 ته دی، وایي چې دا ټوټل 250 کسان وو، په دې کې 250 کسان مړه شوي دي، څلور یې ژوندي راایستې دي، یو چې دی هغه اوس هم لا درکه دی، او دی د لټولو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په کورمه کې د شیاګانو، سنیانو، ځایي مشرانو په یو بلغه کړی دی چې د سمکو په سر ټولې مسالې په خپل منځي خبرو اترو هوارې کړي. دوی ویلي ضروري ده چې په شریکه په حکومتي چارواکو هم د مسالو په هوارې کې د مرستې لپاره فشار واچول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د سمکو په سر یو شمېر مسالې موجود دي چې لکه بلې په وار وار داسې وسلوالې شخړې هم رامنځته شوې دي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل طارق اورغزی راکوي.
په کورمه کې د شیاګانو مقامی مشرانو هغل ته پر سنیانو غږ کړي چې د سیمې امنیت په خاطر په خپلو کې موجود د ځمکو تنازعو ته حل پر باهمي رضامندۍ د راوستلو لپاره ورسره مرسته وکړي. دوی د اتوار پر ورځ په پاړچنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړی چې پکې له کالونو راهیسې روانې د ځمکو تنازع پر نه حل کېدلو د خفګان اظهار کړی دی. د شیاګانو مقامی تنظیم د تحریکی حسینی مشر اغا سید تجمل حسینی وای د ځمکو تنازع تر سوچ حل شوی نه وي، د سیمې امنیت به خراب وي، نو پکار ده چې د خپل ښه مستقبل په خاطر زړورې فیصلې وکړي.
ما تو مسالې څوپرې حکام بالا حکام حل نه دی کړي، ما تو بر مشه دس به غریبون کوم ټایمه پرې بمو دس به غریبان کیگو. نه دغه کومه دشمنی دی، دا د دغه خاورې دشمنی دی، چاهې هغه کې شیا وسی سنیان وسی، مو په کاردارې څه اهل سنت مشرانو ته اندای یو سره څوی مل کر حکمرانو نه وې مطالبه وکړو چې ته مزید وشه زیاتی ز دغه خاورې کې خون خرابانه غوړم ته د مسایل ته شي کا حلقه.
په سیمه کې له جون 2020 کال تر دسمبر 2020 پورې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د ځمکو په تنازعو اته جنگونه شوي چې پکې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسېدل، بلکې ټوله منطقه تر خپل بد اثر لاندې راوستله. د شیاګانو یو بل تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت علی توری وای کچا ورسره حق کیږي نو ورکولو ته تیار دي، خو کچا سره سوي نور نه ندی مانی کبی
موسا دا چورا حق جوڑی گی مودی تا تیاریو سا تو تا مخ پل حق دیر کو مخو تا تیاریو تیو رای حکومات نکا تا داداوی حکومات خیمو پی سالی نکوی ارسا روشا چا خپل حق دیر کو خو کبیا کم چی که ما دا سا حق دی بلی چه لوگی خدا صحیح خبر دی سی توری حق دی کنا ویلی اینا رکاوی.
په 2008 کال کې د مری پر سیمه شوی امن لوزنامه کې د علاقې مشران پر دغه متفق شوی چې د ځمکو شخړې پر کاغذات مال او روایتو حل کړل شي، خو بیا هم داسې ونشول. بلخوا د سنیانو ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال لډو ته د ګل پر ازویل د ځمکو شخړې حل په مذاکراتو راوستلو ته تیار دي، ولی چې جنگونه هیڅ د دوی په ګټه نه تمامېږي. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې موجود د ځمکې په هر شخړه جرګه دا وخت ناشته ده، نو په دغه دوران کې داسې بیانونه ورکول د جرګې په غړیو فشار راوستل دي چې د مخالف دا رویه ورته قبول نه ده.
مو دا یو څه مشرانو طرف نه او ذمہ دار ترین خلکو طرف نه د دمکی په انداز کې خبرې کیږي، نه دمکی خانه تجانه رو بوسی، لہذا څه څه مسائل دي متیار یو چې هغه مسایل ټول په خبرو باندې حل کو او مو تاسو په یو ځای باندې اخچاته چې هغه داسې خلک وي چې هغه د خیر کار کوي هغه خیر سره ملګری ته وکړو که هغه شر کوي د هغه مذمت وکړو د هغه لاس شر نه ونیسو.
په کورما کې د ځمکو لانجې وګ تاریخ لري او هغلته په یو شمېر ځایونو کې قبیلې د ځمکو او غرونو دعوی لري. چورباندې جګړې هم شوي خو تر اوسه حل یې نه دی راوستل شوی. د پېښور کور کمانډر حسن اظهر حیات پر 16 جنوري په پاړه چنار کې د خپل دورې پر مهال ویلي ول په علاقه کې اتلس ګریډه افسر به تعینت کوي چې هغه به د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په تعاون د سیټلایټ په ذریعه حدبندي معلوموي چې ورسره د ځمکو شخړې به په مستقل بنیادو حل شي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار له 9 د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندل شي. 12,110، 14,580 او 15,115 کلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,110، 15,115 او 15,880 کلو هرتز.
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې یوې جرګې په حکومتي او امنیتي چارواکو غږ کړی چې هلته د مخ په زیاتېدونکې بد امنۍ مخه ونیسي. د دوی په وینا هلته له شپې مهاله حالات داسې ته رسېدلي چې پولیس لا هم نشي ګرځېدلی. دوی وایي امنیت یې د ریاست ذمه‌وارې ده او باید ریاستي ادارې ولس ته تحفظ ورکړي. خو پولیس چارواکي بیا وایي چې د ټانګ امنیتي حالات د نورو سیمو پرتله ډېر ښه دي او د جرمونو پر ضد پر وخت ګامونه اخلي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ټانګ ضلع جنډولا سیمه اوسیدونکي په 9 جنوري په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کښې یې د روانې بدامنۍ مخنیوي د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د دغې جرګې یو مشر او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عبدالله ننګیال د جرګې غوښتنې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل.
حالات ورځ تر بلې خرابېږي. موږ خلک ډېر زیات په تشویش او اندېښنې شي دي. ورځې خو څه نه څه موږ ژوند روان دي خو شپې خو بېخي ژوند شته نه. بل لاره چې شپې حکومت په خپله محدود شي تر چوکیو پورې تر کیلو پورې. پولیس خو تاڼو پورې داسې ده چې ورته ویل شوي دي چې مازدیګر به تالا در پسې وایو تاڼو ته به ځو بار به نه راوځو. د خپلې علاقې د امن لپاره موږ ټول سیاسي ګوندونو موږ سماجي ملګرو دا جرګه مو راوغوښته او حکومت نه مو دا غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړه
په جرګه کښې برخه اخیستونکی د جنډولا تاجرونه مشر نعمت الله بیټانای ویایي چې په سیمه کښې یې د امن حالات خراب دي چې په وجه یې کاروباریون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
امن بارش هم جرگا ټولې پښتونخوا شلې بدامنۍ خراب ده. دغسې جنډولو شي بدامنۍ ده. بدامنۍ په وجه باندې روزګارونه خراب دي. خلکو ته امن نشته. بتۍ اخیستلی کېږي. کاروبار باندې کافي اثر ګرځېدلی. یو طرف ته خو مهنګایي ده بل طرف ته دا بدامنۍ حالات دي. موږ مطالبه دا ده چې موږ په دې خپلې علاقې باندې امن غواړو. موږ خو به شپې ګرځو ورځې به ګرځو ځکه چې خپل وطن مو ده علاقه مو ده. پولیس لکه په خپله امن شي ناکامه دی. پولیس بې اختیاره دی. پولیس کار نه کوي.
خو د ټانګ پولیسو مشر وقار احمد خان شال ریډیو ته وویل چې د جنډولا سیمې سره په ټانګ ضلع کښې د امن حالات د پاکستان نورو ضلعو نه ښه دي.
په جنډولا کې ایز کمپیئر ټو ریسټ آف پاکستان چې کوم دی کرائم ریټ ډېر زیات کم دی. قتل ډکیتی رهزنی دا شلونه ډېر زیات کم دي. نو داسې د امن او امان صورت حال خراب نه دی. مونږ ته داسې په میاشت کې دوه میاشته کې چېرته که یو انسیډنټ وشي کرائم حوالے سره اګینسټ پرسن یا اګینسټ پراپرټي نو پولیس وی او د هغې زمونږ ورک آؤٹ ریشو 100% ده. تقریبا ټول کیسونه ورک آؤٹ کړي دي. ملزمان گرفتار او ریکوری هغه ریشو به زمونږ ډېره زیاته ښه ده. پولیس چې کوم د لا اینډ آرډر خبرې کلا شوکا ډاکا وغیره دې شي سره که نه هغه مکمل امن ده.
د جنډولا جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کول باندې به مجبور. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. اوس په خبر کې د ماسیګر سلورنی می بجې شو اوریدونکو په خبرونو کې بم تاسو اوریدل وی چې د پیښور د پولیس لائن په جماعت کې د پرنی سانمرګ بریډ لکبل د مړو شمیره لک تر لګ نه هاتیا تر رسیدلې د ځنی رسنې بیا د شمیره دوه نوی یادوي. د ژغورنې ادارې یو دوه دوه بیان بلال فیصی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کې زیات شمیر د پولیسو دی چې افسران هم پکې شامل دي. د دې پیښې سیمه واري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې ترهګري هم د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده. نوموړي دا خبره بیګا له پیښوره تر ستنېدو وروسته په ټویټر لیکلې ده. دغسې یو بل خبر بیا دا دی چې د خیبر پښتونخوا د کواټ په ډیم کې د کشتۍ ډوبېدو له کبله د مړو شمیره 250 ته رسېدلې ده. د کواټ په تانده ډیم کې دا کشتۍ د یک شنبه په ورځ ډوب شوه. په ډوب شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې اغسته کوونکي دي چې د سیل لپاره الته ورغلي وو. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله. د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. د نوې خبرونې سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې له پښتونخوا نه د میرمنو د یوې مجلې د مسؤل آفتاب ګلبن سره خبرې کوو. بیا مو له وتلي شاعر هنرمند ودان اتمانخیل سره مخامخ کوو. دغه یو تازه سندره او تازه شعر هم د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. بدرګه مو کړئ. گلورین خالص ادبی مجله ده چې د خزینه ادب د ودی لپاره لپی خبره خبريږي. د دې مجلې تازه غنه مارکیټ ته راغلی ده. دغه درې میاشتنې مجله د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال په لګښت او سرپرستۍ خبريږي. د مجلې تازه غنه په 200 صفو مشتمل ده چې پکې ادبی فنپاری، تحقیقي مقاله، مرکې او په زړه پورې مطالب ځای پر ځای شوي دي. د مجلې مسولینو هڅه کړې ده چې د لر او بر او همدارنګ د پخوانیو وسنیو لیکوالو مطالب خپاره کړي. د یادې مجلې تر شا د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال نه پس چې د کوم کس تر ټولو زیاتې هڅې او منډې ترړې دي هغه آفتاب ګلبن دی. ما له ښاغلي ګلبن سره د مشال ریډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې همدا وه چې د ګلورین مجلې د تازه ګڼې او پخوانیو هغو په اړه دې راته معلومات راکړي. هغوی ته به غوږ شو.
نجیب صاحب زیاته مننه مو کوم چې ما ته مودا مو کرا کړه چې د ګلورین په حواله تاسو سره د خپل خیالاتو سرګندونه وکم. دا سده چې ګلورین درې میاشتنې د بی مجله ده د پیښور خبريږي او په تر دې دمه پورې د دې پر لپسې 15 شمارې شایع شوې دي. د دویم جلد روان دی. په دویم جلد کې مطلب دا دی چې لومبنۍ شماره د دې 99 مارکیټ ته راغلې ده. دا مجله خالصتا یو ادبي مجله ده. د کلتور په حواله هم مطلب د خپل کردار لوبول غواړي او په دغه حواله هم یو میدان سپردل دی.
ګلبن سه ګلورین مجله زیاتره کوم اصناف او څه ډول لیکنې خپروي؟
تر کوم حد پورې چې په ادب کې د اصنافو تنوع ده نو د دې مجلې خاصیت دا دی چې په صنفي حواله باندې دی هم مطلب هر صنف ته ځای ورکړی دی. کومنګ وګورو نو په منصور ادب کې د تنقید دفاره د سیړنې دفاره د متفرق مضامین هم دی کې چاپ کیږي. بیا په تخلیقي ادب کې افسانه شو، تکل شو، خاکه شو، رپورتاج شو، یونلیک شو، ژباړه شو، دا ورسره ورسره شاعری شو. د دې ټولو دا نمائندگی کوي او د ټولو او ته مختلف برخې ورکړې دي. دا په هر غنه کې د دې مختلف برخې وي. بیا په خصوصي ډول باندې کومنګ د تکتنه کوونه دا یو د دې ځانګړنه ده د دې مجلې چې دا د هر خزینه لیکوال سره په هر غنه کې دا یو نوې خزینه لیکون کې روچته یو د هغوی سره خصوصي مرکه کوي. د دې نه پرته که خبره په کوونه یو دا مجله مسلسل د خصوصي خصوصی گوشه یعنی د ځانګړي گوشه اهتمام هم کوي او په هغه کې یو نه یو د پښتونخوا ادیب سره دوی خصوصی گوشه او بس یو دغه خصوصی گوشه کې هم مطلب چې هغه لیکون کې هغه ادیب لا دی یو مور ځای ورکوي او خو بشپړه د هغه د ژوند او د هغه د فن عکاسی پکې کوي د هغه یو خاکه پکې تیاروي. نو دا دی مجله کې مختلف لیکنې چاپ کیږي چې هغه د خاص کمنګ په خصوصي توګه خبره کوو نه د ادب سره تعلق ساتي. خو بیا دغه لیکنې زیاتره که چمنګ په نظر اچو نو دې کې زیاتره نمائندگی چې دوی اخلي نه هغه د نوی کول اخلي. دا هم یو ډیره زبردست خبره ده چې دوی د نوی ټیلنټ لپاره د یوې حوصله د حوصله افزایی یو ډیر ښه میدان جوړ کړی دی. نو د لیکنو په حواله باندې هم دې کې چې کوم دی نو لکه دا یو خبره قابل غور ده چې د نوی ټیلنټ پکې دی سرپرستی کوي او د هغوی حوصله افزایی کوي.
مننه ګلبن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ګلورین مجله د نوو لیکوالو حوصله افزایی زیاته کوي، دا ښه خبره ده. زما بله پوښتنه به دا وي چې د اوسمهالو نورو مجلو په منځ کې د ګلورین څه ځانګړتیا ده یا له نورو څه جلا خپروي؟
اوس مهال خو په پښتونخوا کې تقریبا ادبی مجلې بندې شوې دي. دغه دوه درې څلور مجلې دي چې هغه خبریږي، یوه پښتون ده، یوه پاسون ده، یوه لیکوال ده. دغه درې رسالې داسې دي چې دا په باقاعدګۍ سره د یوې لویې دورې نه د یوې لویې مودې نه خپریږي او خپل کردار لوبوي. خو بیا هم په دې کې که په پښتون خبره وکړو که په لیکوال خبره وکړو نه د دې دواړو دې ته زه بیا خالصتاً ادبي مجلې نشم ویلی. د دې لومبني ترجیحات چونکه دا زیات نظر په سیاست لري، په پښتون سیاست لري، نو خالص ادبي مجلې هغه نه دي. او په دې کې بیا پاسون چې کومه ده هغه خالص ادبي مجله زه ګڼم. خو بیا هم دغه درې واړه مجلې چې د ادب د روزنې او د پالنې او د خصمانې لپاره هم یو کردار ورسره لوبوي. نو که د دغه درې واړو مجلو ترمنځ د ګلورین ته موږ ګورو، نو ګلورین اگر چې دا یو نو مولود مجله ده او د دې تقابل منګه په داسې بنیادونو باندې دغه مجلو سره نشو کولای چې د هغې د قدر په متاثره شي، د هغې د قدر احساس منګ سره په خپل ځای دی. خو د زخامت په حواله ګلورین یو زخیمه مجله ده، چونکه تاسو ته ما وویل چې دا 200 صفحې لري. دغه د دې په نسبت که بیا د نورې مجلې دي نه دي کې صفحاتو کې هغه عمره وسعت نشته، هغه عمره ځای پکې نشته دی. نو په دې حواله باندې دا یوازې دا اوس چې کومې مجلې خپریږي دا نه، بلکې زه خو ګڼم چې د قند او د جرس نه پس دا یو زخیمه مجله ده په پښتو کې چې دا خپریږي.
آفتاب ګلبن صاحب، ګلورین زیاتره د پښتنو میرمنو لیکنې خپروي، نو دا راته ویلی شئ چې پښتني لیکوالې څومره زړورې دي؟ په افسانه، شعر او مضمون کې په څومره زړورتیا کولی شي خپل غږ تر خلکو ورسوي؟
اوس مهال چې کم مطلب زمونږ د ټولنې چوکاټ دی یا ټولنیز چوکاټ دی، کم روایات دي، کم دود دستور دی، تر د هغې کې بعضې قدغنونه داسې دي، هغې کې بعضې خبرې داسې دي چې زنانه هغه عمره بے باکی سره خپل ادب نشي تخلیق کولی څومره چې نارینه کولی شي. خو بیا هم دغه هر سطح د ګلورین د مدیر د دې مدیره چې کومه ده په خپله یو زبردسته افسانه نگاره ده د کیسه‌ای ادب یو داسې نوم ده چې که موږ لږ وروسته لړ شو دوی د دې نه مخکې په مردان کې دوی چې کوم خاوند دی تنویر شاه کمال صاحب، هغوی د ګلبن په نوم باندې دلته نه یو مجله خپروله. په هغې کې د دغه محترمې په حمیده کمال افسانې هغه وخت سره د 2000 نه مخکې چاپ شوې دي چې په هغې کې ښه یو بیباک اظهار کړی دی. تر کوم حده پورې چې زه ګڼم او زه خبر یم، نو دوی غواړي دا چې پښتني ژونه د خپل زړورتیا سره میدان ته راشي او د خپل زړورتیا سره خپل تخلیق خپل تخلیقي فنفارې ته هغه ژبه ورکړي چې هغې کې هیڅ قسم قدغن نه وي، هغه قدغنونه چې هغه د تخلیقي اظهار دپاره پکار نه دی چراشی اغه ته لرشی او هغوی ته یو حوصله ورکی. نو دغه حوصله بزای د پاره دوی غوړی دا چې زنانه لیکون کې میدان ترشی او د زنانه لیکون کو حوصله بزای شي. په دې خاطر باندې دوی مجله هم تر کوم حد چې زه خبر یم خپل ادبی مجله د ټولو زنانه لیکون کو د پاره ویډیا رسوي. یعنی دا یو ډیر زبردست خبره ده چې دا رساله نه مالی مرسته غواړي او نه مالی تمې لري، بلکې کتمې لري. نو دا لري چې د پښتو ادب او خصوصي توګه باندې چې کم زنانه لیکونکي دي د هغې ادبیاتو ته یو کوټلې میدان ورکی او یو کوټلې ځای ورکی.
ګلوند صاحب، د سوشل میډیا ډیجیټل نړۍ په دې دور کې د مجلو خپرېدل څومره لویه ننګونه یا چیلنج ده؟
د ټولنیزو رسنیو یا د ډیجیټل نړۍ د دې دور چې کومه خبره انده خو بهشکه د چې د ادبی مجلاتی صحافت میدان ته یو ډیر لوی چیلنج پخې ته خې ده. یعنی کومنګ لګوند رستو فکر وکړو نو مخکې به داسې و چې یو مجله به چرته کې میاش پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس خپرېدله، نو د لیکونکو سچې د لستونکو به هم ورته یو تند وا یو انتظار بو او لیکونکو به دا سوچ کول او په دې تلوسه کې بو چې یاره دا به کله خپرېږي چې زمونږ لیکنه پکې چاپ شي. لستونکي به په دغه تمه و چې یاره دا مجله به راځي او په دې کې به زه یو څه نوی ګورم. نو خو اوس داسې نه ده، اوس ټول هر څه چې دی نه لکه هغه سوشل میډیا ته راغلي. نو د په دغه حواله باندې که موږ وګورو نو دا خو یو چیلنج دی. خو سره د دې د دې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د رسالو او د کتابونو اهمیت یا حیثیت دې سره بالکل نه دی کم شوی. یعنی هغه استناد چې هغه کم مجله کې چې کم لیک چاپ وي یا په کتاب کې چاپ وي هغه استناد چې هغه ته حاصل دی نه هغه دغه ته نه دی حاصل چې کم په سوشل میډیا خپرېږي. علمي نړۍ کې د سوشل میډیا چې د نه قابل قبول نه ده، هغه به مجبورن ته په هغه حواله باندې چې خبره کینه لکه مجلې ته به راځي کتاب ته به راځي. نو په دې حساب باندې بیا هم زه ګڼم چې لکه د مجلو یا د کتاب اهمیت یا حیثیت یا افادیت یت اغا چې کم دن لکه متاثر شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. ودان عثمان خیل خوږ ژبه شاعر دی، بلکې یوازې شاعر نه دی، خبریال هم دی، د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی هم دی او خوږ ژبه سندرغاړی هم دی. په دې زلمی کې قدرت د ډیرو کارونو د ترسره کولو توان ښی دی. ما د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل په دومره ډیرو لارو سفر کوئ، کارونه مو اغېزمن کیږي نه؟ راځئ ترې واورو چې څه ځواب یې راکړی دی.
نجیب امیر صاحب، ادبی حال ځلې خورانه لږې غوندې پاتې دي، ځکه چې بیا هم کوشش کوم چې دلته کې په دې سیمه کې چې چرته زه اوس ژوند کوم نو چې دلته کې کمی حال ځلې کیږي، ادبی ټولنې وي، مشاعرې وي، نو کوشش مې وي چې وخت لرم نو ورځم. او بیا وسره تاسو د هنر خبره، د موسیقۍ خبره هم کوي، نو زه ګورم، وخت ګورم، ماحول ته ګورم او موقع ته ګورم. چرته چې د موسیقۍ ضرورت وي او موسیقي بندر را جوړ وي او را جوړې دي شي، نو هلته کې موسیقي کوم. چرته چې د شاعرۍ محفل وي او شاعري ضروري وي او د شاعرۍ لپاره مقره جوړ وي نو شاعري کوم. او دغه سانې دغه دوو لارو نه علاوه نورې ډېرې تړلې لارې هغه هم وسره وسره روانې ساتم، ځکه چې وایي خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي، که څنګه داسې یو شعر هم دی. نو کوشش مې وي چې یاره دغه خپل هنرونه دغه روان وساتم او باقي زه دغه که شاعری دم زما شوق ده او که موسیقی ده نو هم زما شوق ده. بس چې کوم ځای کې کوم هنر ته مقام لاویږي او د کوم هنر د کارولو ځای وي نو په هغه ځای کې کاروم.
فکر کوي ودان سیب چې ستاسو کار په وخت او په سمه توګه ولست رسیږي
او د خبرولو ذریعہ د نو زه د سیمه د وخت سر نه اکثر د ملګری را ته خبره کوي چې ته بلا شي کارونه کوي او ډیر شي کارونه دی وکړل خو لکه د چا په شان هغه مره مخې ته ناراضي. نو زما کوشش دا وی چې زه د کار وکم او کاغه چاته ورسی خو ډیره خده او چاته و نه رسی نو د ډیر زړه پسې نه خورم ځکه چې زما خوخه او زما شوق دا وی چې یاره که زما په دغه هنر پسې یو څوک په خپله باندې ځان را ورسی یو زما نه واخلي زما شعر واوري زما سندره واوري نو دا به ډیره ښه خبره وي. او باقی سوشل میډیا دا نن سبا دغه رسنۍ اسانی شوی دی موبایل دی پاره کی فیسبوک دی پاره کی یوټیوب دی پاره کی نور داسې ذریعہ دی چې دغه د لارې مونږ خپل پیغام خپل شعر خپل سندره خپل خبره هغه مونږ رسولای شو. جی
ته ودان عثمان خیل صاحب یو تازه سندره چې په حجره کې ډکه کړې ده تر ما را رسیدلې ده. د خبرونې په دې برخه کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوم. بیا به د همدې سندرې په اړه هم له ودان صاحب سره خبرې ترې وکړو.
وخت تیرا زمانہ در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری خبر اچنا رو اچنا در پس جاری نوران دیوالا تدزان خبر نی نوران دیوالا تدزان خبر نی urande wala tamasha dar pas jaari urande wala tamasha dar pas jaari waqt tera zamana dar pas jaari wapas ho kar aaza dar pas jaari waqt tera zamana dar pas jaari waqt tera zamana dar pas jaari بحس ستر گسری پرشتیا وائنا در پس جاری ستاد کلی حق دو ملگری نوی ستاد کلی حق دو ملگری نوی یو نا جاڑی و یو در پس جاری یوان جاڑی یوا در پس جاڑی واپس یو کرا زا در پس جاڑی واپس یو کرا زا در پس جاڑی وقت تیرا زمانہ در پس جاڑی وقت تیرا زمانہ در پس جاڑی Thank you. راش ٹولا ٹولش پہ آرام نوی راش ٹولا ٹولش بدر پس جاڑی استاد جڑا گانو عدت نہ دے ودان استاد جڑا گانو عدت نہ خونتری اخلاو چی حغا در پس جاری خونتری اخلاو چی حغا در پس جاری واپسی او کرازا در پس جاری واپسی او کرازا در پس جاری وقتا تیلا زمانہ در پس
درنو اوریدونکو دا سندره چې تاسو اورئ د اواز د ودان عثمان خیلو راځي له نوموړي نوورو چې د دې سندرې په اړه څه خبرې لري.
نجیب امیر صاحب د دغه سندرې په حق لکه وایم مانو د دغه ریکارډینګ هغه جمع په موبایل کې شوی وو او په هنګو کې سنگیټ یو علاقه ده نو په هغه کې مونږ یو خبرونه را جوړه کړې وه د حجرې په نوم باندې او په هغه کې ګڼ شمېر ملګري زموږ سره موجود وو. بس په حجره کې چې څه موجود وي حجره چې څنګه وي نو هغه سي حجره وه ځکه چې پښتانه حجره پیژني او دا زموږ د کلچر یو ډېر مهم ځای دی چې د دغه ځای مونږ زده کړې کوو او په دغه ځای کې مونږ تربیت اخلو. نو د شاعرۍ په حق لکه وایه ما نو زما خپله شاعري وه طرز هم کمپوزیشن چې کوم نو هغه هم زما خپل وو څه ګډوډ او بیا که در رباب په حق له خبره کوم نو د رباب بدلاری را سره وهاب استاد چې زما ډیر ښه آشنا هم دی او ډیر ښه رباب نواز دی نو هغه را سره رباب غږو او بیا که در ریدم خبره کوو د تبلیغ خبره کوو او یا بیا د حجرې سره رباب او منګی چې کوم دی نو هغه تړلی دی نو که د منګی خبره کوو نو هغه را سره محمد شانور صاحب چې کوم وو نو هغه را سره په ریدم باندې موجود وو او په حجره خپرونه کې په حجره کې دغه ټریک دغه سندره ریکارډ شوی و.
ودان سه په دې جدید دور کې چې هر څه ډیجیټل شول هر څه ماشینی شول د حجره مجلسونه او بندارونه د انسان څومره درملنه کول شي.
زه نجیب امیر صاحب د محفلونو د دغه سی بندارونو ډیر زیات شوقی یم خو د بد مرغه یا د نیک مرغه چې اوس د خپل ملګرو نه د خپل کلی نه د خپل علاقې نه لږ غوندې را ننوتی یم خو بیا هم کوشش کوم چې زه په کم ځای کې هم زما ژوند راځي او زه چرته زندگی کوم نو کوشش کوم چې دغه صلاحیت په ځان کې ژوندی او مضبوط وساتم چې ځان له دغه شانې ملګري پیدا کوم چې د هغوی سره زما تګ را تګ وي او د هغوی سره دغه شانې محفلونه او دغه شانې بندارونه هغه اټینډ کما هغې ته لاړ شم او د دغه سره نجیب امیر صاحب زه ګڼم دا چې زما ورسره هغه ټینشن ډپریشن او ستړیا هغه ورسره ختمیږي او زه دا خبره به هم د مشال ریډیو د لارې د اوریدونکو سره شریکه کما چې د ټینشن د ډپریشن د ستړیا د ستومانۍ د ختمولو لپاره خو په میډیکل لیول باندې ډیر کار شوی وي او بلاشه دوایانې موجود دي خو زه ګڼم دا چې د ټولو نه ښه دوایي هغه زمونږ دغه د حجرې محفل دی دغه زمونږ د کلچر موسیقي ده چې مونږ ستړي شو ستومانه شو پښتانه د مختلفو روزګارونو سره تړلي دي ټوله ورځې مصروفه مصروفه تیره شي نو که بیا مونږ داسې ګینټې نیمیله په ماسوتنی کې لاړ شو په حجره کې کینو دغسې بنډار را جوړ وي یاران وي دوستان وي ګپې شپې ټوکې او ټقالی وي او بیا پکې په تیره تیره دغه شانې د رباب او د منګي موسیقي وي نو زما په خیال دغه ستړیا مونږه بغیر پیسو ختمولی شو نو دغه یو خبره چې په کار د مونږ خپلې حجرې هغه را ژوندی کوزي.
د ودان عثمان خیل له سندرې مو مخکې خوند واخیست. ما ورنه غوښتنه وکړه چې لږ نور هم خوږ شه لږه نوره مینه هم وکړه او خپله شاعري راته دې پروګرام کې واوروه. کورې ودان زما خبره ونه غورځوله.
نجیب امیر صاحب نو غزل دغه یو څه شعرونه دي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو او ملګرو زکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو او د دوی ځان پاک نه وو خو خپرېګ د داسې خړ پړخدي د دوی ځان پاک نه وو خو خپرېګ د داسې خړ پړخدي دوی په خپل کلی د تارکولو سړک نه پرېښودو او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې مونږ چې به یوځای شو ګیلې به مو راواخیستلې، او مونږ چې به یوځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو، او چې بې وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کېږي، چې بې وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کېږي، ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو، او که په غزل کې مې سو او که څه نه وو خو بس، که په غزل کې مې سو او که څه نه وو خو بس، دا کار پکې وو چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو، او ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو، ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو، دی د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښودو. نو دغه غزل ستاسو او ستاسو د ټول اوریدونکو په نامه
مننه. ودان صاحب مینه مو را سره وکړه، زما د پروګرام اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لرې؟
نجیب امیر صاحب، پیغام لوی خلک ورکوي، پوه خلک ورکوي، زه خو دومره نه پوهېږم، خو بیا هم د مشال ریډیوي مجلې چې کوم اوریدونکي دي نو هغوی ته به دغه یو خبره به ورسره شریکه کمه، چې د انسان ټول وجود، ټول په ټوله انسان دا ډېر قیمتي دی، خو بیا په دې انسان کې یو سیز دی او هغې ته ذهن وایي چې هغه ډیر زیات قیمتي دی زما په فکر، زما په اند، او مونږه د ټول وجود د خپل ځان دی ډیر خیال وساتو، خو د ذهن دی ډیر خیال وساتو، ځکه چې مونږه څومره هم د ځان لپاره سوچ کوو، فکر کوو، د روان ژوند لپاره، د روان ژوند لپاره، نو هغه هم دغه ذهن دی چې په دغه ذهن کې مونږه د ځان سره کرو او ریبو چې دا کول دي دا نه دي کول، نو مونږه که خپل ذهن مصرفو او یا مصرفو، نو په کار ده چې هغه په هغه کارونو کې، په هغه سوچونو، په هغه فکرونو کې مصروف کو او مصرف کو، چې هغه زمونږه د روان ژوند لپاره، د روان ژوند لپاره یو څه رڼاګانې راوړي، یو څه خرنګونه راوړي، بلکې زه ګورم او وینم، او دې خبرې ته مې ډېر زیات فکر هم دی چې زمونږ ډېر خلک، بلکې ګڼ شمېر خلک، نه پوهېږم څومره خلک، بېشماره خلک هغه لګیا دي خپل ذهن بربادوي، څوک د نشو د لارې، څوک د موبایلونو د دغه سیزونو د استعمال د لارې، څوک نور داسې په مختلفو اکټیویټیز کې خلک ورسره دي، خو په کار ده چې مونږ خپل ذهن په هغه کارونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږ د ژوند لپاره هم یو څه بدلون رامخې ته کی، او بیا د ځان سره سره کوشش کول په کار دي چې کم کار کوو، کم روزګار کوو، کم ژوند کوو، کم لارې د ځان لپاره لټوو، نو دې ته دې هم پکې فکر وکړو، سوچ ته وکړو چې دغه به زموږ سره سره د نور څومره خلکو په کار راځي، او نور به د څومره خلکو مونږ په کاریږو. بیا هم د مشال ریډیو مننه ستاسو، نجیب امیر صاحب ډېره مننه، او د ټولو اوریدونکو ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
داوا د دیونه خبرونه چې تاسو پکې د افتاب ګلبن او ودان عثمان خیل سره زموږ خبرې واوریدلې. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو. ښه دوا باد وسه.
ریڈیو دا